افغانستان ته انتقالي وي دا ته یو گزاره وکړه چې عام دې په کې ګټه وي عام دې افغانانو او د ماجرنو په کې ګټه وي ډېره مننه درو زده راځو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دې
له دې سره څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري
افغان چارواکی وایي کابل کې استقلال لیسې ته نږدې نن یوې چاودنې چې انتحاري بریدګر وکړله لږ تر لږه شپږ کسان وژلي. د ملي امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي یو ځان وژونکي بریدګر نن هغه مهال د ملک اصغر په څلور لارې کې چاودنه وکړه چې غوښتلې دغلته نږدې راټولو شوو اعتراض کوونکو ته ځان ورسوي. د سرچینې په وینا د ملي امنیتي پوستې د بریدګر مخه نیولې ده. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې په پیښه کې د یو سرتیری په شمول شپږ تنه وژل شوي او شل تنه ټپیان دي چې په ټپیانو کې هم ډېر ملکیان شامل دي. ارګ وایي په کابل کې هغه راټولو شوو معترضانو چې د جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د وسلوالو د بریدونو په وړاندې د حکومت د اقداماتو غوښتنه کوله له ولسمشر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته خپل مدني اعتراض پای ته رسولی. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیلزاد باید په هغه هیوادونو فشار زیات کړي چې له هم د ترهګرو ملاتړ کوي. بلخوا په مسکو کې د روسیې یو چارواکي سمیر کابلوف ویلي زلمی خلیلزاد پلان لري چې مسکو ته هم سفر وکړي. په غزې تراړه کې په تازه تاوتریخوالي کې په پرون وه فلسطینیان وژل شوي او یو اسرائیلي سرتیری هم وژل شوی او فنلند وایي دوی په دې اړه څېړنه کوي چې معلومه کړي چې آیا روسیې خو به د جی پي ایس په هغه سیګنالونو کې لاسوهنه نه وي کړي چې د دې هیواد په شمال کې د ملکي هوایي الوتنو خط سیر ګډوډ کړ.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له واصل وصال څخه اورو.
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د ازبکستان او ترکمنستان په وړاندې دوستانه سیالیو ته د چمتووالي لپاره په ترکیه کې تمرینات پیل کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه تمریني کمپ کې درویش لوبغاړي شامل دي چې د یوې اونۍ لپاره به په ترکیه کې تمرینات وکړي. ټاکل شوی د دغه تمریناتي کمپ پر مهال د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د ترکیې له یو شمېر ځایي لوبډلو سره تمریني سیالۍ هم وکړي. افغانستان به د روان میلادي کال په دسمبر میاشت کې د ازبکستان او ترکمنستان په وړاندې دوستانه سیالۍ وکړي. د یادونې ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ دوستانه لوبه چې ټاکل شوې وه د نومبر په 19 نېټه ترسره شي د تاجکستان د فوټبال فدراسیون په غوښتنه د راتلونکي کال مارچ میاشتې ته وځنډول شوه. د آسیایي سیالیو اتل سالم محمد محمدي د کابل ولایت د سنوکر ټکنیزو سیالیو اتل ولي خپله کړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې د کابل ولایت د بیلابیلو کلبونو نه 36 لوبغاړو ګډون کړی و. د کابل ولایت د سنوکر په ټکنیزو سیالیو کې سالم محمد محمدي لومړی، رئیس خان سمیزی دوهم، نادر خان سلطانی دریم او صدیقی څلورم مقام خپل کړ. دغه سیالۍ اته ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوې چې هدف یې د کابل ولایت لوبډلې ته د غوره سیرو ټاکل وو. او د خزینه او شلوریز کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې هندوستان پاکستان ته او آسټرالیا آیرلند ته ماتې ورکړه. لومړۍ لوبه د آسټرالیا او آیرلند ترمنځ وشوه چې آیرلندۍ لوبډلې په لومړي بیټنګ کولو سره په ټاکلو شلورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره آسټرالیاوی خزینه لوبډلې تا د سلور نوې منډو هدف ټاکه چې په جواب کې آسترلوی لوبډلې ورکړ شوی هدف دیوی وکټې په ځان سره د لوبې په لسمه ور کې پوره او لوبې په 9 وکټو وګټله. په دوهمه لوبه کې بیا پاکستانی خزینه لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د وو وکټو په ځان سره هندۍ خزینه کرکټ لوبډلې ته د یو سلو سلور د شمنډو هدف ټاکه چې په جواب کې هندۍ لوبډلې ورکړ شوی هدف په 9 ور کې پوره او لوبې په وو وکټو وګټله. ټاکل شوی د خزینه شلوریز کرکټ نړیوال جام سیالیو د سبا ورځې په دوه لوبو کې بنگلادیش د انګلستان په وړاندې او سویلي افریقا د سریلانکا په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي.
د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي او په دغو عملیاتو کې زیاتې سیمې له طالبانو تصفیه کړي دي. شریف الله شرافت راپور لري.
افغان ګډو او بهرنی ځواکونو دغه عملیات نن سهار وختي د ترینکوټ ښار په شمال ختیځ برخه کې د خانکی په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پیل کړي. چارواکي وایي د یاد عملیاتو پر مهال تر دا مهاله زیات شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې او پاکې کړي. د دغه ولایت د امنیت کمانډانی د امنیت امیر سردار محمد حیا د جګړې پر لومړی کر شازادي راډیو ته وویل چې د یاد عملیاتو پر مهال زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اړولې.
عملیات مشترک امروز شروع شده در منطقه
نن ورځ چې کوم عملیات پیل کړی ډیر بریالي روان دي او یو شمیر سیمې مهم له وسلوالو طالبانو پاکی کړی او زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې خو الحمدلله موږ ته کوم زیان نه دی رسیدلی او عملیات اوس هم روان دي په دغه ولایت کې د څلرمې پولې لیوا قمندان ډګروال عبدالولي د عملیاتو په سیمه کې ازادي راډیو ته داسې وویل
کوشش کوو چې ورو ورو قدمه ورک داسې کوم ځای ته چې زموږ مطلب دی هغې ته موږ ځان ورسوو او بعضې نقاطو کې نوي پوسې واچوو او بعضې نقاط د مخالفینو د شتون څخه پاکې کړو.
بل خوا دغلته چارواکي خبر ورکوي چې تېره ورځ او تېره شپه یې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ کې 22 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې. په سویل کې د 215 اتل کلي اردو ویان محمد صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په تېرو څلورو ساعتونو کې د افغان پولې او هوایي ځواکونو له لورې ترسره شوي چې پر مهال یې د سرخومه او سپین مسجد په سیمه کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي بیا ازادي راډیو ته په یو استولې برېښنالیک ویلي چې د ورزګان مرکز ترینکوټ اړوند خانکي او پاینوي سیمو کې د افغان ځواکونو 15 مرکزونه نیول او 15 تلوش افغان سرتیري یې وژلي. امنیتي مسؤلین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. خانقاه سیمه د مرکز ترینکوټ ښار څخه په 4 کیلومتري کې پرته سیمه ده چې له تیرې شاوخوا 3 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده.
بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په باډیل دره کې د داعش ډلې د جلب او جذب مخه نیولې ده. دوی وایي چې په سیمه کې پوځي عملیات سوي چې پرمختګونه هم لري. د روح الله انوري راپور به په ګډه واورو.
په کونړ کې د 201 سیلاب کلی اردو د دوهمې پلې لیوا قمندان بریج جنرال میرویس صافی په باډیل دره کې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد درې ته د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې بهرني غړي سره د کورنۍ راغلي او غواړي دلته خپل فعالیتونه پیل کړي.
جلب و جذب کوي او په دې نزی ورځو کې د خلکو آرام ژوند نارامه کی هماغه چې موږ باډیل په دره کې په اشتراک دي پولیس ملي امنیتي ملي اردوی ملي عملیات هم پلان کړ.
هغه وایي په عملیاتو کې ډیر پرمختګ کړی او نورې سیمې به هم د یادې ډلې لشتون پاکې کړي.
دوی سپاکولو کې پاکړي دي او پاس نور سرک باندې لار هم نشته ده. نو موږ کوو کوشش کوو هغه کوم نقاط مهم چې هغه ونیسو او نور منطقې هم پاکې کړو.
د سیمې یو تن اوسیدونکی چې د نوم ښودلو ډډه کوي په باډیل دره کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه وویل
ډېر صحیح امنیت و څه مشکل نه و خو اوس خارجي او نفر راغلی دی په سترګه باندې هم شیړه دی او یوه سره ښځه ده چې څوک وایي ژورنالیسته ده څوک وایي چې خارجۍ ده خو هم هغې سره سلا ده هم یې د سړي او د ښځې دواړو سره دي. بیا هم راووتل په دې کلینک ته دغه یو کس و یو دوه کسان به سره نور د دغه ځای نه راغلي و خو همدغه یو کس همدغه خارجي چې و راغلی و او دلته یې واکسین بند کړه او وویلې چې واکسین پوست باید آینده کې دلته ونشي.
په عملیاتو بخت سرتیری وایي چاته به اجازه ورنه کړي چې د خلکو آرام ژوند نارامه کړي.
بریدمل ذاکر الله ما زمونږ دلته دغه د وظیفه چې راغلي داعش او طالب پیدا شوي دي او دا شخصي خلک د ډېر په عذاب دي. موږ اردوی ملي پولیس ملي امنیت ملي او پولیس مالی موږ په مشترکه سره دلته راغلي چې طالب او داعش د مابین وي.
امنیتي مسؤلین وایي تر دې دمه کوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوي خو په یو شمیر سیمو کې هوایي ځواکونو بمباري کړي. تر دې دمه یې د تلفاتو په اړه دوی سره کره معلومات نشته. تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت ډلې د یادو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار د صنعتکارو او اصنافو اتحادیې استازي وایي چې په جلال آباد کې په سلګونو لوی او وړې کارخانې د برېښنا د نشتوالي له کبله بندې پاتې دي چې په زرګونو خلک ورسره بیکاره سوي دي. نور د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې
کابو یو نیمه میاشت وړاندې ننګرهار ته له نغلونه د راغځېدلې برېښنا لینونه د لغمان په بادپخ کې د دولت وسلوالو مخالفینو پرې کړي چې له امله یې د نورو تر څنګ صنعتکارو ته سخت مالي زیانونه اړولي دي. د ننګرهار د صنعت او مادن خونی مشر اجیتور ملنګ وایي د برېښنا د نشوالي له امله صنعتکارو ته تر دېرش میلیونو ډالرو پورې خساره اوښتې ده.
کله چې په ننګرهار باندې برق قطع کېږي دوی بل سویچ لري، برق کابل ته ورکړ شوی دی. یعنې د دولت پکې هیڅ نه و تاوان دی، تاوان د صنعتکار دی. زما تر اوسه پورې دغه 250 فابریکادار زما تقریبا د 15 میلیونو ډالرو نه ډېر تاوان وکړ. پانګوال چې ضربه ومومي هیڅ وخت به زړه نور خنکې چې په ننګرهار کې به سر بګذاري.
خار د اسنابو اتحادی مشر عزیز رحمان عرب وایي چې د برېښنا د نشوالي له امله تر لسو زرو پورې کسبګر بې روزګاره شوي دي.
کوچنۍ 350 فابریکې چې هغه مونږ د شیرنی سازانو کلچپازانو مختلفو کوچنۍ فابریکې لرو دا په ټپه ولاړ دی. تقریبا 10000 خلک بې روزګاره شوي دي. د برق ستونزه د ننګرهار ټول خلکو ته زیات زیان رسېدلی، خو اسنافو کسبګرو ته ډېر زیات زیان رسېدلی.
د صنعتکارو او اسنابو اتحادی د استازو دا ستونزې مو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاوله خوګیاڼي سره شریکې کړې. هغه وایي چې د برېښنا د لنډمهالي حل چارې نهایي شوي او د اوږدمهالي حل لپاره پرې په مرکز کې کار روان دی.
د برېښنا ستونزې لنډمهالي حل چارې وروستۍ شوې دي، ژر به ستونزه حل شي. اساسي حل په موخه یې په مرکز کې کار روان دی.
دا لومړی ځل نه دی چې د لغمان په بادپخ کې ننګرهار ته د نغلو بند څخه د راغځېدلي برېښنا لینونه د دولت وسلوال مخالفین پرې کوي چې بیا یې د پیسو په اخیستو سره بیرته د تړلو اجازه ورکوي. خو دا ځل د دولت وسلوال مخالفین وایي چې د برېښنا د لینونو د تړلو اجازه زب تر هغې ور نه کړي سو پورې چې په دوی عملیات بند شوي نه وي.
هر میاشت 1500 افغان کډوال افغانستان ته د بیرته راستنېدو لپاره د ترکیې په استانبول کې د دغه هیواد قونسلګری ته مراجعه کوي. پر دې موضوع د واصل وصال راپور اورو.
که څه هم نن د ترکیې د استانبول ښار اسمان له وریځو ډک دی، خو بیا هم دلته ګڼ شمېر افغانان د افغانستان قونسلګرۍ ته راغلي سو هیواد ته د بیرته ستنېدو پاڼې ترلاسه کړي. د دغو افغان کډوالو له ډلې ډېری په غیر قانوني او فردي توګه د ترکیې خاورې ته داخل شوي دي. په کوم ورځ چې زه دلته راغلم وخت غرمې ته نږدې او د مراجعه کوونکو شمېر لږ و. ودرش کلن سمیولا چې ابي کمیسې پر تنده وطن ته د بیرته ستنېدو د پاڼې ترلاسه کولو لپاره شېبې شماري. له ده سره د قونسلګرۍ په دروازه کې مخامخ شوم. دی وایي درې کاله مخکې هغه مهال چې له واده یو کال تیر شوی و د خپلو پورونو د خلاصولو لپاره ترکیې ته د کار لپاره راغلی. هغه چې په دې نږدې ورځو کې بیرته هیواد ته ستنېږي وایي هغه پیسې چې په ترکیه کې ګټلي نشي کولی چې پرې د خپل واده پورونه خلاص کړي. ته وایي دلته یوه پاڼه اخلو چې بیرته افغانستان ته ډیپورټ شو. قاچاقبرانو موږ ته ویل چې په ترکیه کې کاروبار ښه دی، خو اوس یې ګورو دلته له 200 ډالرو ډېرې پیسې نشو پیدا کولی چې پرې خپله کورنۍ تمویل کړو. احمد سلیم جواد چې په خبره یې 1.5 کاله عمر لري زما په خوا کې ولاړ دی. سلیم جواد درې اولادونه لري او درې میاشتې مخکې د ناامنیو او اقتصادي ستونزو له کبله له افغانستانه تښتېدلی او ځان یې په غیر قانوني توګه ترکیې ته رسولی. له هغه نه مې افغانستان ته د بیرته ستنېدو دلیل وپوښت. دی وایي اوزګارتیا نه دلته راغلم، په بغلان کې زموږ په ځای کې کار نه و. دلته راغلی وم چې کار وکړم او کور ته پیسې ولېږم. دلته کار کوم خو زیاتې پیسې نه ترلاسه کېږي. میاشتنی کار کوم او کله چې د ترکیې پیسې په ډالر بدلوم 200 ډالر هم نه کېږي. له پاکستان او ایران وروسته ترکیه دریم هغه هیواد دی چې زیات شمېر افغان کډوال پکې میشتي. د ترکیې په استانبول ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ د معلوماتو له مخې د دغو کډوالو له ډلې ډېری په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته داخل شوي دي. د دوی په خبره اوس مهال شاوخوا 100,000 افغانان په غیر قانوني توګه په ترکیه کې میشتي چې برخلیک یې نامعلوم دی. هغه افغانان چې اوس مهال په ترکیه کې په غیر قانوني توګه میشتي ازادي راډیو ته ویلي چې هر یو له 1000 ډالرو ډېرې روپۍ لګولي سو په غیر قانوني لارو له ډېرو ستونزو ګاللو وروسته ترکیې ته ورسیږي. که څه هم د ترکیې د دولت او اروپایي اتحادیې د هوکړې له مخې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو پر مخ د اروپا سرحدونه تړلي دي، خو یو شمېر افغانان د دې لپاره ترکیې ته راځي چې له دې لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي.
د ترکیه په استنبول ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکریا بارکسی از رادیو ته وویل چې په دې وروستیو کې له ترکیه افغانستان ته د افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د ده په خبره هره میاشت تر 1500 پورې افغانان هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره قونسلګرۍ ته مراجعه کوي. نوموړی وایي په ترکیه کې په غیر قانوني توګه میشت زیاتره افغانان تعلیم او کار ته لاسرسی نه لري چې له امله دوی اړ کیږي چې بیرته افغانستان ته ستنه شي. بارکزی وایي د ترکیه اروپایي اتحادیې د هوکړې له مخې پولیس اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو مخه نیسي او په ځینو مواردو کې د پولیسو لخوا دغه پناه غوښتونکي نیول کېږي هم. دی وایي زیات شمېر هغه پناه غوښتونکي چې غواړي اروپایي هېوادونو ته لاړ شي د پولیسو لخوا نیول کېږي. له یو څه مودې تېرېدو وروسته چې دغه پناه غوښتونکي بې برخلیکه شي نو بیا موږ ته راځي چې له پېژندلو وروسته یې بېرته وطن ته ستنه کړو. قاچاقبران چې دوی ته څه وایي هغه هر څه دلته بدل وي نو اړ کېږي چې بېرته وطن ته ستنه شي. هره میاشت تر 1500 پورې کسان قونسلګرۍ ته مراجعه کوي او وطن ته د بېرته ستنېدو پاڼې ترلاسه کوي. په ترکیه کې د افغانانو تر څنګ د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د سوریې سلګونه زره اتباع هم میشت دي. د ترکیه دولت د سوریې کډوالو ته موقتی اقامه ورکوي.
یو کلی زر ژغونه ډرامه په یو راپور پسې د روغتیا وزیر په کونړ کې د ځینو پروژو د پیل ژمنه وکړه. روح الله انوري نور حال راکوي.
کونړ والی عبدالستار میرزا کوال وزیر ته د هرکلی ویلو تر څنګ له هغه وغوښتل چې باید کونړ ته زیاته توجه وکړي.
د جناب وزیر صاحب توجه کونړ ته زیاته غواړم. د کونړ خلک واقعا مستحق دي. په صحیح برخه کې کمزوری شته، هیله مې دا ده چې دا پیاوړی شي، غښتلی شي.
خو خلک وایي د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون د حکومت ګڼ لوړ پوړي چارواکي کونړ ته پخوا راغلي او دلته یې د آبادۍ، بیا رغونې او نورو برخو کې ښه ډېرې ژمنې کړي. خو کابل ته له ستنېدو وروسته یې د کړو ژمنو په څیر کونړیان هم له یاده ویستلي دي. مولوی نجیب الله حقیار او احمد شاه وایي
د صحت د وزیر فیروز الدین فیروز دا دویم سفر دی کونړ ته، مګر تر اوسه پورې د دو روپو کم دستاور دی د کونړ ولسونو ته ورنکړی شو.
تشریفاتی او نمائشی غونډې کې ډېر وزیران راغلي دي او تللي دي، خو کونړ خلکو د هغې خوبایي تر اوسه پورې هېڅ شی لاسته نه راوړی. ستامي وزیر راغلی دی، زمونږ د داود خان د وختو روغتون دی او د هغه د وختو تعمیرونه دي. نه تعمیر شته دی، نه ځای شته دی. د ولسمشر نه هیله داره چې راشي زمونږ د کونړ له خلکو لپاره خدمات وړاندې کړي.
خو د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د یک شنبه په ورځ په کونړ کې ازادي راډیو ته وویل دلته د کمپاین د پاره نه دی راغلی او کومې ژمنې چې پخوا کړې وي هغه عملي کول غواړي.
اول دا کمپاین موضوع نه ده، څوک ګټي څوک نه ګټي هغه سیاسي خبره ده. اما خبره دا ده چې د یو وزیر پایز، د یو خدمتګار پایز کونړیانو ته مې وعده کړی و چې تاسو یو شفاخانه جوړوم، دا به عملي کوو. د دې لپاره راغلی یم چې کار روان ده، سرعت ورته ورکړو. په دوه کالو کې باید دا جوړ شي او انشاءالله تعالی مونږ غواړو چې دا باید په یو کال کې تکمیل شي.
کونړیان وای تل ورسره د یو 220 روغتون، د اوبو او برېښنا د بندونو جوړولو او نورې زیاتې ژمنې شوي. نه د یاد شوي روغتون سختنان شول، نه د کونړ سیند پریمانه اوبه مهار کړی شوي، او نه هم په سیند د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شول.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا درامی خوگو آوریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. گران آوریدون کو، خدیجه دیو غریب سری خزده چه ملنگ نومیگی. دو دوی ژوند په سختۍ تیریږي. ملنګ ډیره لږ ځمکه لري چې دو دوی اړتیاوې نشي پوره کولای. د ملنګ او خدیجې ماشومان چې ناروغ شي له یو او بل نه قرض کوي. له بله پلوه بیا د خدیجې ورونه ډیر شتمن دي. دې شتمنو ورونو د پلار تر مرګ وروسته د پلار ځمکې او جایدادونه سره وویشل، خو خپلې واده شوې خور خدیجې ته یې د میراث حق نه دی ورکړی. خدیجې خپل ورونو ته عذر کړی چې خپل حق دې ورکړي، خو ورونه یې د خدیجې عذر نه دی منلی. اوس نو خدیجه هم لخبل حق نه نتیری او خپل حق ته رسیدل غواړي. راځي واورو چې ملنګ څه شته حیرانی.
زوی لویک سخت گرمی ده.
ملنګ خانه میلمانه منی؟
اوهو ته ملک سن. رازه رازه میلمه خود خدا دوست وی اسی نه چی سردار خان تر شا کانی را تا نیولی وی.
ملنگ زما لاسونه ده ما چی چی بیا با پتا وار بکم. السلام علیکم.
و علیکم السلام. ملک صاحب ستړی مشی څنګه د لختی په غاړه په همدې صفه به کینو او که کور ته لاړ شو؟
زوره وره د چنار له دې یخ سوري نه به بل ښځه چیرته وي هم دلته کینو.
سردار خانه راځه کینه.
خیر اوسې ملنګه څنګه ده ترکاری دي؟
ښه ده بده نه ده خو دوه لویشتې ځمکه مو ده ګزاره مو نه پې کېږي.
ملک صاحب اصله خبره ورته وکړه د ملنګ په زړه کې به اندېښنه وي چې دا څنګه راغلی دي. سردار خانه ملنګ هوښیار سړی دی پوهېږي چې ته یې دوست او خېښ یې په تېرو کړو پښېمانه یې او اوس په وزرو ننواتې ورته راغلی.
هی ملک صاحب موږ غریبانو ته به څوک په ننواتې راځي؟
ملنګه له ما نه بد شوي چې په تا مې لاس پورته کړم. ما ته بښنه وکړه او عذر مې ومنه.
زه د ملک صاحب په مخ به دې عذر ومنه که نه ما ته هم شیطان څه نورې خبرې په زړه کې را تېرولې.
ګوره ملنګه چا چې د شیطان ومنل همې ځان خوار که او همې نورو ته تکلیف رسوه.
بېشکه ملک صاحب بس ما هم سردار خان بښلی دی خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟
خپله خور دې ډېره درچې خفه ده وایي چې په حق مې منکر دی په ولسوالۍ کې عریضه پې کوم.
دا څه وایي ملک صاحب؟ ملنګه داسې وکړه چې مېرمن دې له عریضې منع کړه. مولوي صاحب او د کلي مشران به دا خبره وګوري د خیر یوه فیصله به وکړي. وادې ورېدل
پلار جانه دام ستاقب.
خیر اوسې لورې. مرسل میلمانه دی چې راغلی وای بیا به د دسترخوان غوړولی وای هسې نه چې کتغ او نور خواړه ساړه شي.
پلاره میلمانه تیاره په کور کې ده په هغه بله کوټه کې ناسته ده.
هغه بله کوټه کې ناسته ده؟ هلته خو د مور ده. تا ویل چې نن یوه ډېره مهمه میلمانه لرو.
خپله مور مې درته یادوله. هغه ده راغله عمرې ډېر دی. مور جانې ونیسه چې لاسونو ته دې اوبه در واچوم. ما او پلار مې مخکې لاسونه ومینځل.
ښه مور دې جار شه واچوه اوبه لور جانې دا دی. بس 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 بس
طیبې دا د سپاک در واخله.
خیر یوسې.
طیبې اوس نو راشه د دسترخوان د بهر سر ته کینه چې په مرسل ډېره ګرانه یې.
سمه ده د مرسل پلاره. اوه مرسل نن خو د نام خدای ښه رنګارنګ خواړه تیار کړي دي. کومه بخششي خو به دې نه وي اخیستې؟
نه ما خو بخششي نه ده اخیستې خو یوې بلې ډېرې تکړه ښځې ترفې کړې ده د هغې په ویاړ مې پاخه کړي دي.
دا تکړه ښځه خو ماته هم را وښایه دا څوک ده؟
دا تکړه ښځه داسې یوه ښځه ده چې په سلګونو نجونو ته یې لیک لوست ورښودلی دی او خپلې کورنۍ ته یې هم ګټه رسولې ده.
زما اوس سر پې خلاص شو. ته دا تکړه ښځه طیبه یادوې؟
هو کنه خپله مور مې یادوم. دا نن خو خواړه مې ځکه پاخه کړي وو چې مور مې د تفتیش د ریاست معاونه شوې ده.
ښه نو چې داسې ده طیبې دا نوې وظیفه دې مبارک شه.
خیر یوسی دا ستاسې دعاګانې دي چې خدای مې برای په نصیب کوي.
زما پوهې او زما ښوونکې مورې اجازه راکړه چې لاسونه دې ښکل کړم. دا لوی برای دې ډیر ډیر مبارک وي درته.
ژوندی اوسې زما افسرې لورې خدای دې کامیابه لره چې د وطن خدمت وکړي او کامیاب افسر وبلل شي.
آمین.
سعیدا که پام دی وی نو شورا وی کار وکړو چې خلک دې سربند جوړول پام یې د پوهاول.
جمیله ته خوای کلیوالو اشر نه وای کړای نو سربند جوړول اسانه نه وو.
ملنګیا ټول ګلې نه کې شاباس وای دا وای دا هر څو شوم سره کار وکي ته وای ښا
یار ابو ساکولا منم دې بلا نه در باندې ډاندې کار کې ډیر تکړه یې وای.
سعید وای دې چې موږ ټول تکړه شو زما خدای دان ملګری ته مو پام دی چې په ټکټر کې خروار خروار دی ګیراوی. هو نو اخر دې چا ملګری دی چې موسا ګل تکړه وی ملګری به هم تکړه وی که څنګه سعید
وایم ټول خبره دی وکړه. بس موږ په کلي کې دا دوه درونه لرو یو خدای دان او دا بل موسا ګل عمر مشه د ګل.
وای مامی تو خیر سړی بلا دی ورک سی نو تو آگانو دی چار.
موسا ګل تو پدمشا ما تا غوکشا
که وای چو وای خدای دادا پا قل خادا داده در تا غوگیم تو وای خا
چو دی پدمشا داسه وکا چی در زان غندی یو چو تا گرد تکلا و بیا وڑی زوانان در سر راو والا.
در زان غندی تکلا داسه خو نشتا خو خیر پا خبرم سر خلاص شو خود نویل چی در چل پار در سو تا وای خا
چی لما سر لارسه یو در غرل لمنه نه نور یا خی غال دی غال
تیگی خود دیر راوڑی دی تو وای خا.
خدا دادا موسا گل خوایی تیگی خود دیر دی کچنگا.
او جامیلا داسه نا چی شدی باد ماشا دا غاٹی غاٹی تیگی با دمان پو میخ گی ولا گو چی من پوخ راشی او سیلاوی وران نشی کرای.
وایم بیشک خدا دادا به طول او دلیل برابر خبره دی وکړه.
موسا گل آیا چی در طول دا خبره خواه بی شدی باد ماشا او بیا چه تا گوری علی زر که وین رازی.
بس خدا دادا پا خلا باده له تکړه ځوانانو سره مې داسې نغد او چغ در واخله خو لږ صبر به راته کوې ته وای ښه.
خو نه وایم ښه چې پدمشالانو په توده کې به سړی نه راوله.
زوروره مه ورخطا کېږه دا دې درغلو خو له ډېرې ګرمۍ مې داسې بدن اور اخیستی د جامو سره په دې ډنډ
افسر فیض محمد حاضر ده.
زه افسر محمد کریم حاضریم.
افسر محمد کریمه نور افسرانم ټول راغلی دي.
هو صاحب.
افسر فیض محمد
امر کوي صاحب.
افسر مرسل ته مو خبر ورکړی دی.
او صاحب.
ښه ډیر ښه
صاحب. هغه درغله.
افسر مرسل حاضر ده.
افسر مرسل افسران او خزینه پولیسان ټول وظیفې ته راغلی دي.
هو صاحب ټول حاضر دي.
ښه ډیر ښه. د وطن خدمت او خلکو د دامن او سولې برابرول زموږ او تاسو ایمانی دنده ده. باید دی چې په اخلاص یې ادا کړو.
صحیح په اخلاص به یې ادا کړو.
زړورو او باهمت افسرانو تاسو ته یو ډیره مهمه دنده سپارل کیږي. تاسو درې واړه خپل خپل ګروپونه تیار کړئ او د تګ امر ته به انتظار وباسئ.
صاحب یو عرض لرم.
مهرباني.
عرض مې دا دی چې مخکې له مخکې په دې پوهېدلی وای چې چیرې ځو او څه کوو.
افسر محمد کریم ته د پولیسو یو افسر یې چې کله د وظیفې ځای ته ورسېدي په هر څه به په خپله وپوهېږي.
خوږ اوریدونکو تاسو واوریدل چې د پولیسو آمر خپل افسران او کارکونکي د یوې مهمې امنیتي دندې لپاره تیارول. په دې افسرانو کې خزینه افسران هم وي. دوی ټول په ښه ترتیب او نظم سره د خپلې امنیتي دندې لپاره ځانونه چمتو کړي وو. ستاسو په سیمه کې خلک د امنیت په برخه کې له امنیتي قواو سره مرسته کوي که نه؟ ستاسو په فکر که خلک په دې برخه کې مرسته وکړي نتیجه به چه وي؟ دا هم وای چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0906-0180-0180 شمیره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.